سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شوې تر سي ازادي رادیو د غوږ کیسه مخکتر دي چې د خبرونو مطلب خلاصو شو خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شوو شخو ته سو افغان کډوال په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې د PIPOR کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه یا ACC لري د سفارت پر د شنبه په خپل ایکس باندې په خوني ټوټه په یو بیان کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونی نیول شي د NOC یا د اعتراض نکول په نوم سند ترتیا لري چې د ترلاسه کولو یې ډېر سخت دی د افغانستان د خبرالر مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست سیمه ایزو چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي د مرکز چې له افغانستان څخه په هر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلامیه کې په افغانستان کې دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړی چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیزې نیولې لري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شو دی چارواکو د خبره د ازادي اروپا مشال څنګه ته د شمنه وخت تایید کړی توماس فلر په نوم اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرتر په توګه دنده ترسره کوله او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیت یې نیول شوی د پولیسو چارواکو پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شو چې هغه له دوه ورځو خپل دندې نه ورغلی و پولیسو ویلي چې دغه من ډیپلوماټ د مړی د عدلي معاینات لپاره سفارت د غله کورنۍ سره په تماس کې دي د راپورونو مخې د ډیپلوماټ مخکې هم سکته کړې و تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دی ویلي له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځه غرنۍ سیمه کې نن سهار د وی زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 3-5 تنه مړه شوې دي د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټاکنونه محسوس شوي ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي وروسته خبر هم دا چې د انګلستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ له امله لوبډلې سره د انګلستان د راروانې میاشتې د لوبې د لغوه کولو په اړه د برېټانیا د یو شمېر سیاستوالو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه د کرکټ د نړیوالو شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي نه دی اړخیز اقدام ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې ولیدل شي طالبانو ته د امریکا د مرستو بندیدو غوښتنې
امریکا افغانستان ته د خپل منافعو په بنست مرسته کوي
د خصوصي پانتون له صدانو د اسلامیت آزموینه خستل
هغه مذهبي اړخ معلوم کی یو شمیر مسایلو کې پښتني کوي چې
او جیمی کې د کارل نشټوالي د کارګرانو اندېخنې
کارم نغلط رازمت غرمه پورم ته کینو په د یخ مرکز ته ورور کار بار نست
خبرونه کیرته نور راپورونه هم لرو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د متحده ایالاتو د اساس جرګي غړي ټیم بورچت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته پاسویلی لیک کې ترې غوښتي چې د امریکا د نقدي مرستو چې د ده په ټکو طالبان ته رسیږي مخې ونیسي نوموړي تېره ورځ په دې لیک کې د دغو مرستو د کارونې د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښودله نور جزات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت تل د ایداوي چې ګوندې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ځنګړې سوي پیسې طالبانو ته رسیږي رد کړي تازه د متحدو ایالاتو د استازو جرګې یو غړي په دې اړه اندېښنه ښودلې ده ټیم بورچت د دوشنبه په ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته په یو استولي لیک کې د امریکا د مالیه ورکوونکو په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو استول د هغو کسانو سپکاوی بللی چې په ټکو یې په افغانستان کې نظامی خدمت کړای دی نوموړي په دې لیک کې ویلي چې د غمرستې د پټکو د ترهګرو د ملاتړ لپاره مصرفيږي او زیاته کړې ده چې متحده ایالات نه باید له هوا د بهر له خپل دښمنانو مالی ملاتړ وکړي د متحده ایالاتو د استازو جرګې د غغړي وړاندې زیاته کړې کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن په دې اړه پوښتلي د پټکو هغه ورته ویلي دي چې غیر دولتي سازمانونو له بهرنیو مرستو څخه د مالیه په توګه د طالبانو حکومت ته نږدې 10 میلیونه ډالر ورکړی دي له دې سره ځینې افغان شنون کې وایي چې کېدای سي د شرم حکومت د جنوري تر 1.5 وروسته په دې اړه غور وکړي د چارو شنون کې طارق فرهادي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
امریکا د خپل منافع او په بنست بل هیوادونه تا مرسته کوي. امریکا افغانستان ته د خپل منافع او په بنست مرسته کوي. یو کانگریس غلی کولای شي چې خپل نظریات ولیکي ولسمشر ته، ولی حکومت خپل منافع ته وګوري په هغه وخت تصمیم اخلي چې افغانستان ته مرسته کوي که نه کوي، که کوي په چه شکل کوي. دا د امریکا مستقل تصمیم ده.
وړاندې د کانګرس د دغه غړي په لیک کې د افغانستان بانک ته د نغدو پیسو د استولو په اړه هم خبرداری ورکړل سوی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا ترې ناسمه استفاده کیږي. امریکایي میلیاردر او د امریکا په سیاست کې اغیزناکې څېرې ایلون ماسک چې د ډونالډ ټرمپ په کابینه کې هم برخه لري، د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د بروچت دغه لیک بیا خپور کړی او پوښتلی دي چې آیا رښتیا دوی د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې طالبانو ته استوي. بروچت په ځواب کې په خپله ایکس پاڼه په کنایې سره لیکلي چې هو دوی دا کار کوي او د پټکو د راتلونکي ترهګرې حمله لګښت به سل په سله د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو تامین سي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت تل دا رد کړي او ویلي دي چې دا مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو بنسټونو ته ځانګړي سوي دي. ځینې اړمن افغانان وایي چې په افغانستان کې مرستې باید په عادلانه توګه پر ارمنو خلکو وویشل سی. د هرات ولایت اوسیدونکي چې د خپل لسکسیز کورنۍ سرپرست دی او د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سی، ازادي رادیو ته وویل
افغانستان با کسای دادا میشه کنم و خود دو سرخوزات دولت دو سرخوزات دیگم.
افغانستان که مرسی ها و کسان تورکول کیگی چه خپل پا قدرت تاول وڑو چاو کیو کی دی او په هر ولایت کې هغه کسانو تورکول کیږي چې په خپل سیمو کې د مرستو د ویش صلاحیت لري. هغه کسانو ته چې واقعا د مرستو ته اړتیا لري نه ورسیږي.
د کابل ښار اوسیدونکي نازیه هم له بېوزلۍ، بیکارۍ او ورته د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. دی ازادي راډیو ته وویل
کومک از طرف دولتدار مو نشده،
تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اقتصادي ستونزې مو هم زخت زیاتې دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا د دغه هیواد له خلکو د ملاتړ په موخه په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو نغدي کڅوړو په استولو د پام وړ مالي مرستې کړې دي. له دې مخکې د بشري حقونو ځینو سازمانونو او نورو ګڼو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې دا مرستې په غیر عادلانه توګه ویشل کیږي، هغه څه چې طالبانو حکومت تل رد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د طالبان تر واک لاندې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو د تازه لړۍ په پیلېدو اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
په داس حال کې چې له تیرو نږدې شپږو ورځو راهیسې د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوې، په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د کډوالو د نیولو د نوې لړۍ د پیل راهیسې تر اوسه نږدې 800 افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته په خپل سري ډول د پولیسو له لورې نیول شوي او په جبري ډول افغانستان ته استول شوي دي. دغه سفارت پرون دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د قانوني معتبرو ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندیښمن کړي او خپل اندیښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکی کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په ایسل شوی کې یو سل درې او داسې کسان دي چې ویزه ختمه شوی خود تمدید لپاره اقدام کړي وو. د سفارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د پاکستان پولیسو د اقدام د ښځو او ماشومانو په ګډون د کورنیو ترمنځ د بیلتون لامل شوی او اوسمهال د دغه کورنیو ډیری غړي په سرګردانۍ او خفګان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر غوښتي چې په سمدستي توګه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو بهیر د مخنیوي لپاره مداخله وکړي او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر مخه ونیسي. دا په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې میشه یو شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې عملیات جریان لري. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډواله چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او نن سهار یو زوی د پولیسو له لورې نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل
نن سهار ته بجې زما زوی د بارکا ول سیمه پولیسو ونیولو. زما د ویزې موده ختمه شوې ده. زه له ویرې ورنږدې نه شوم. ډېره هڅه مو وکړه خو پرې نه ښودو. او له یو ډېر شمېر افغان کډوالو سره یو ځای یې په موټر کې واچولو او په نامعلوم لوري یې ویوړ. موږ یې د سرنوشت په اړه هېڅ معلومات نه لرو چې چېرته یې ویوړ.
یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي او تازه افغانستان ته ریپورت شوی په کام کې د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. وای
له نیولو وروسته مونږ یوړو حاجي کیمپ ته. هلته وضعیت ډېر بد و. ډېره خرابه ډوډۍ را کوله. په ډېره تنګه خونه کې اچولي وو. داسې خونه چې لس کسان پکې نه ځایېدل خو مونږ یې 50 کسان پکې اچولي وو. دوی ډېر بد وضعیت له مونږ سره کوو. آن هغه مهال چې ریپورټ کولو هم یو پاکستاني پولیس څو افغانان په سپېړو ووهله. ورته یې وویل چې بیا پاکستان ته رانه شي.
په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې په اسلام آباد کې پولیس د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او لویو موټرونو ته یې پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري له لومړۍ نیټې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې. د پاکستان د دغه اقدام په اړه ګڼ غبرګونونه هم ښودل شوي. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو په اړه په بېغورۍ تورنه کړې. ګوهر له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند غیر انساني او له بشري حقونو جدي سرغړونه بللې. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. ویلي دي چې د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو وروستي اقدام په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې بندې کېدو وهلو ټکولو لامل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغه تیزه شو چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تیر میلادي کال د نومبر په 20مه خبرداری ورکړ چې د 2015 کال له پیل څخه وروسته یوازې هغه افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې په دې ښار کې د اوسېدو ځانګړې اجازه لیک یا ان او سی ولري. خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ان او سی د پروسې په اړه د وضاحت نشتوالی د افغان کډوالو د خپل سری نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې اوس مهال په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دې کې نږدې 6 لک هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې واقع د طالبانو له رسېدو وروسته د ژوند د خوندیتوب او امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله یاد هیواد ته تللي دي.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتون له استادانو د اسلامیت ازموینې اخلي. د دغه وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوي چې دا ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. نور جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې، د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان دا د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي. په کونړ ولایت کې د حقوقو پوهنځي یو استاد چې خپل او د پوهنتون د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې د دې نه چې استادان هغه نوم لړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوي دي، نو له هغې سره یو مرکه یا انټرویو کیږي او په هغه کې له دې نه ځینې پوښتنې کیږي. خو پر حال په هغه په مذهبي او سیاسي لحاظ د دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی او هغه زده کړو دغې چیرته ویلې دی او په همدې دپاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کړي. نو یو شمېر مسایلو کې پوښتنې کوي چې د هغه نظر غواړي او هغه چې هر نظر ووي بیا د پوښتنې کوونکی پوهیږي چې دی کوم مذهب تختن او خاوند دی، نو هغه ترې خپله نتیجه اخلي.
سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو. اکاډمیک بنسټونه دغه چې دي دا باید په خپل هغه سوچوالي کې پاتې شي. نو طبعا دا راتلونکي کې بیا بدې پایلې لري. افغانستان کې هم هغه د نفس سیاستونه دي. هره ډله چې د واک ته رسېدله بله ډله او د هغې پلویانو لارویان هغه به ټول.
کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت کې امارت اسلامي امتحان مګر از یک ډاکټر از امتحان بگیر از دکتر، ولی او دکتر هست یا استاد هست یا در رشته کار
چی از ماینه اخیستل کیږي. زما نظر داده چې مثلا کله یو ډاکټر از ماینه اخلي، د از ماینه اتیا سلنه پښتنې باید د دوی د مسلک او شل سلنه دینی وي، خو کله یو ډاکټر د ملایی از ماینه اخلو دا امکان نه لري. دا په دې معنی ده چې له یو ملا د انجینری یا ډاکټری از ماینه واخیستل سي.
یک ملا سره مسجد کې عالم بسیار قوی است، رو بگویم تو بیا انجینری امتحان بده برام، یا بیا ډاکټری برام امتحان بده، یا ای عملیات به چه شکل اجرا میشه.
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان ځکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري. د اسلامي علوم او پوه او د پوهنتون یو پخوانی استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
نو شریعت استادانو نه چې هغه علمي درجه او علمي رتبه لري، د هغه نه امتحان اخستل په دغه شکل غیر قانوني دي او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دي. د استادانو ارزیابي د هغه طرفه یو ځانګړی قانوني او اکاډمیک بنل لري، چې په دغه پترس کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځانګړي کمیټو لخوا او د ځانګړي بهیر پترس کې ارزیابي کیږي. دغه سیم جان اخیستل او بیا هم دغه د هغه کسانو لخوا چې هغوی د پوهنتون سره پوهنتونو سره بالکل نابلد دي، اکاډمیک بهیر سره نابلد دي او د مدارس نه راغلي، د هغوی احترام په خپل ځای، لیکن د هغوی دا صلاحیت نشته چې هغوی دا اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي.
د طالبانو حکومت د هیواد ټولو خصوصي پوهنتونونو ته ویلي چې له خپلو استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي. د دغه وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبه رسنیو ترلاسه کړی، د ازموینې به د ځانګړې کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي. مخکې په کابل، ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته له دندو لرې کړي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دندو لرې کړل شوي دي. دوی په خبره محدود شمېر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډېری استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودلې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډېری استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکران وایي د دې هیواد په ختیځ د دونسک سیمې هغه مهم ښار تروسه جګړه روانه ده چې روسیې به ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې وه. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
د اوکراین پاوز د سیشن بی پورز ویل چې د هیواد په ختی ستراتیژیک خار کوراخوی کې چې روسیې یو ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې، تر اوسه سخته جګړه روانه ده. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې روسیې د دغه مهم لوجستیکي مرکز نیول ستایلی او ویلي دي چې هغه به روسی ځواکونو ته دا وړتیا ور په برخه کړي چې د دونسک د سیمې په ختیځ کې نورې سیمې هم ونیسي. خو د اوکراین پوز په ټولنیزو رسنیو کې د موسکو دغه ادارت کړی او ویلي دي چې د کوراخوی په ښاري سیمه کې نښتې روانې دي او ځواکونو یې ښار ته نږدې د روسیې بریدونه په شا تمبولي دي. کوراخوی له جګړې څخه مخکې شاوخوا 18,000 نفوس درلود. دا ښار د یوه برېښنا کوټ کوربه دی او هم د لیتیم پراخې زیرمې لري. د اوکراین د پوز لوی درسیز وویل چې ځواکونو یې کوراخوی ښار ته نږدې او شاوخوا سیمو کې 6 برېدونه په شا تمبولي دي. روسي ځواکونه د دونسک سیمه په ختیځ کې په دې وروستیو کې داسې مهال پرمختګ کړی چې موسکو او کیف هڅه کوي چې د روانې میاشتې په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې پر نویو سیمو کنټرول ډاډمن کړي. جمهور پال ټرمپ ژمنه کړې چې په اوکراین کې نږدې درې کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. د اوکراین پوز هم د رنګ سیشن به پر زیاده وکړه چې د شمالي کوریا دیار لسرتیری چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسیې ځواکونه په خوا کې جګړه کوله وژلې دي. د راپورونو له مخې پیونګ یانګ د روسیې د پوز د ملاتړ لپاره له 10000 زیات سرتیری روسیې ته لیږلې دي. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونه یرغلیزو عملیات ته مخه کړې ده. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې روسیې هم تایید کړی چې اوکراین د تیرې اونۍ په پای کې په دې سیمه کې نوي یرغلیز بریدونه پیل کړي دي. په امریکا کې میش د ګریډ مطالعاتو یو انسټیټیوټ د جنوري په 15 په یو راپور کې وویل چې اوکراینی ځواکونه په کورسک سیمه کې لکه تلګه په دریو لورو کې یرغلیز عملیات بیا پیل کړی او تکتیکی پرمختګونه هم کړی دي. دغه نوې بریدونه کچا او دا چې آیا هغه به د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې د بدلونونو لامل شي تر اوسه څرګند نه ده، خو د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یادونه کړې چې په کورس کې د اوکراین دریز د موسکو او کیف ترمنځ د سولې احتمالي راتلونکو خبرو اترو لپاره مهم دی. اوکراینی ځواکونو 15 میاشتې مخکې په یوه ناببره اقدام کې د روسیې د دغه سرحدي سیمې ډېرې برخې ونیولې. روسي ځواکونو له هغې راهیسې ډېرې هڅې کړې چې دا سیمه بیرته له اوکراینی ځواکونو ونیسي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې روسیې د کورسک په سیمه کې د 15 میاشتو په جګړه کې 8000 سرتیري له لاسه ورکړي دي.
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خلونو کې شپې ورځنی کارګران د بیکاری له زیاتوالي شکایت لري. نور تفصیلی د فیسبوک می راپور کړ.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورځې مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیل سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنېږي. دوی وایي چې د ژمی په پیل سره بیکاری او ستونزې لا ډېریږي. سینوی آزادی رادیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو به خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي عاید یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه آزادی رادیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی. دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي رادیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر لستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلیم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وځو، کاروبار نشته. نم کور کې خاص شته، نم کور کې هیڅ شی هم نشته. کور کې 15 کسان یو، بس کاروبار نشته. چی وکړو؟ بس یو خدای ته میله ده، نور څه وکړو؟ کور کرایم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخاری لرو، هیڅ شی نه. لرګي شته نه، هیڅ شی هم نشته. موږ څه شی وسوځو؟ بس دغه کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه مان ځانونه ګرمو. نور کور کې هیڅ شی هم نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تېر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هېواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا 4.15 ډالره چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هېوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې په افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 2 کسان مړینه ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان نن په یوه راپور کې ویلي چې په ټولیز ډول په همدې موده کې په دغه هېواد کې 8000 کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کورنۍ غړي په سختو تنفسي ناروغیو اخته او یو شمېر یې مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هوا له سړېدو او د افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د هوا د ککړتیا له امله د شکایتونو له زیاتېدو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې د تنفسي ناروغیو له امله د 2 کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه سازمان نن سه‌شنبه په خپل راپور کې ویلي چې په ورته وخت کې د تنفسي ناروغۍ 8000 او 10 پیښې ثبت شوي چې د تیرې اونۍ په پرتله د تنفسي ناروغیو د ناروغانو په شمیر کې 12.8% زیاتوالی ښیي. د سازمان ویلي چې دا د 2023 کال د پیل په پرتله د تنفسي ناروغیو په شمیر کې تدریجي زیاتوالی په ګوته کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2023 کال له پیل راهیسې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 1,350,000 پیښې ثبت شوي چې پکې 2,999 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. یاد سازمان زیاته کړې چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو له ډلې 2.5% تر 15 کلونو کم عمر ماشومان او 9.5% ښځې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ له امله د ټولو مړینو له ډلې 83% تر 15 کلونو کم عمر ماشومان او له 15% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2023 کال کې په بلخ، نورستان، بامیان او جوزجان ولایتونو کې په دې ناروغۍ ډېر کسان اخته شوي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په تنفسي ناروغیو اخته او د دې ناروغۍ له امله مړه شوي. د کابل ښار اوسېدونکي سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په سړېدو او ککړتیا په ډېرېدو سره یو وراره په دې ناروغۍ اخته او وروسته مړ شو. د بامیان ولایت یو اوسیدونکی نوروز هم وایي چې مور یې له 2 کلونو راهیسې په تنفسي ناروغۍ اخته ده، خو په خبره یې د هوا په سړېدو سره یې ناروغي لا ډېریږي.
هر کال چې ژمی پیلېږي د ته حساسیت پیدا کېږي، ټوخیږي او سابندی ورته پیدا کېږي. مونږ کوشش کوو چې ماسک استفاده کړي یا هم ځان په یو څادر کې پټ کړي. څو ځل مو ډاکټر سره مشوره کړې خو درمل هیڅ ښه پایله نه ورکوي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد الله هنریار د دغه ناروغۍ د نښو نښانو او له تنفسي ناروغیو نه د ځان ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
علائم شبتاب شدید از طرف خشک است.
د دې ناروغي نخې شدید تبه وچ او کله کله ډک ټوخی تیز او په زوره تنفس اخیستل. واړو ماشومان ډیری وخت ډیره ژړا کوي او لوی ماشومان د سینې له درده شکایت کوي. د مخنیوي لارې دا دی چې ناروغ باید واکسین شي، سم خواړه ورکړل شي، پاکوالی مراد شي او ماشومان باید ګرم وساتل شي.
ګرم نگاه شوه.
دا ناروغي په داسې حال کې په افغانستان کې زیاته شوې چې ډېری کورنۍ وایي د بېوزلۍ او فقر له امله د درملنې توان نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د جدي په شپږمه په یو راپور کې ویلي وو چې تنفسي ناروغۍ لا هم په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لویه ننګونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو پر لپسې مدیریت، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه کولو او د واکسینونو او د مخنیوي د نورو ستراتیژیو پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خطر غوړندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې نه نیم بجې شې. تاسو ازادي راډیو ته غواګی است. پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شوې شخوا ته سب افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې د پی او آر کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه ای سی سی لري. د سفارت پر دوشنبه په خپل ایکس باندې په خوني ټویټر کې پیو پینک ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال ونه نیول شي د ان او سی یا د اعتراض نه کولو په نوم سند ترتې لري چې تر لاسه کول ډیر سخت دی. د سفارت هم درنګ ویلي چې د دغه نیونو په جریان کې اکثره ښځې او ماشومان له خپلو کورنیو سره جلا شوي او دوی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې واد کې د میشت افغان کډوالو حقونه او امنیت تامین کړي. سفارت هم درنګ له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاستونو پر وړاندې اقدام وکړي. د راپور له مخې په دې وروستیو نوې کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي زیاته شوې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي چې د رورو نورستان په مرکز پرون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمیزو چارواکو ته امر کړی چې د ژوندۍ موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړی دي. دا مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلې مې کې ویلي چې په افغانستان کې دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغېز ولري. دا اعلامیې له مخې نورستان د افغانستان شپږم ولایت دی چې په تصویری رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو پر خپرېدو بندیز لګول کیږي. او رسېغه باندې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دی و جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو د خبره د ازادي اروپا مشهد څنګه ته د دوشنبه نه وخت ته تایید کړي. توماس فلر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرټر په توګه دند تر سره کوله او په غو ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیتي نیول شوی و. د پولیسي و چارواکي پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشهد څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځې خپل دندې ته نه ورغله. پولیس ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړی د دلی معاینات لپاره سفارت د هغه له کورنۍ سره په تماس کې دي. د راپور له مخې د ډیپلوماټ مخ کې هم سکته کړې و. تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو اوس نه دی ویلي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې د لوسره لکه څنګه چې لازم وي زده کړې نشي کولای.
متل دی و غټ مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. زما د خیال تر دې چې کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه بیا نو حافظه عمره نه چې باید څه زده کړو وکړي. بیا نو هغه چې څه زده کړی دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر ندی.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسترۍ او دکتوراوي اخلي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولرې.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتي هم وکړي.
¶¶
درمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه ده هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تیریدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولی. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همدا له کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی، خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدودوي.
متل دی وایي غټه مینا خبرې نسي کولی. عمر چې هر څومره پر ډېرېدو سي وروسته تر هغه بیا څه نه زده کېږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیاله تر دېشو کلو چې عمر واوړې وروسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي. بیا نو حافظه دومره نه یي چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دي چې څه دې زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ور زده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلیرو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخوستن، څه وخت؟
یو سهار وختي دی، یو ماخوستن نه وخت دی. سهار وخت چې یعنی ته هېڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبره نه یې ستا په ذهن کې، ذهن دې مکمل آرام یې او داسې یې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي، هغه وخت ستا دپاره ډېر ښه یي چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخوستن نه وخت دی. زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دوران ما به د شپې درس وایه، د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره؟ خپلې سوې ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي، او که هر کتابي مقصد مطالعه سي له خپلو تجربو سره ته وایي.
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید ته هر کتاب چې زړه وي هغه د مطالعه کې، او تر ټولو که چیرې غواړي چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو موږ خپل درسونه دي، هغه خو بېل هغه مطالعه غواړي چې باید موږ خپل د ډاکټرۍ درسونه وایو. بغیر له هغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لولې کې اوري؟
اورم یې هم او ولیم یې هم، ځکه زما یو دانه دلته ګروپ واټساپ کې د کتابتون په نامه سره، په هغه کې د تاریخ اړوند د ناولونه هر کتاب چې غواړې هر کتاب یې هغه ټوله درته پورته کوي، وایس سره پورته کوي چې که چېرې د یو ناول ته زړه وشي مازې وایس دې پلی که بلای اوره خپلې اوره، او که چېرې غواړې چې یو کتاب دغسې ووایي تنهایي کې هغه هم یې درته هغه هم اورېدلی شي.
د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه سوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړه، مګر یو ډول زړه یې ترې تورېږي. زړه یې نه کېږي چې لاړ شي راوایخي یو څه وایي، ګر چې نیت یې چې باید زده کړه وکړي. ولې له درس نه، له لوستلو نه، مطالعې نه زړه تورېږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپله همداسې څه وي؟
او زیاتره وخت داسې کېږم، یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني، یعنی مطالعه ده باید نور یې ونه کړم، همدومره بس دی کفایت کوي. بعضې وخت داسې یې مطالعه کې داسې کوم څه درته راسي چې تا بیخي ډېر خسته کې، او ته به لا زړه دې نه غواړي چې بیې وایې. او ځینې وخت بیا دا رقم یې ستا ماحول د دې دپاره نه یي برابر چې ته باید نوره مطالعه وکړې. په داسې حالت کې زه وایم ښه به دا یې چې څوک باید د باندې وګرځېږي، دا شینګې او دې ځایو ته دې ولاړ شي. هلته ذهن دې بیخي ډېر ارامه کېږي، بیا نو کولی سي بیرته خپل د سر خپل مطالعه شروع کړي.
څومره مهمه ده چې مثلا ډوډۍ دې خوړلې، نس دې موړي، چای دې څښلې، ځای دې آرام وي، لکه څنګه ستاسو یاد کړله، پریشانی ونه لرې، ټول فکر دې په کتاب کې، دا څومره مهمه ده؟
دا خو بیخي ډېر مهمه ده، ځکه چې که چیرې ته په لوږې سره درس ووایې نو هغه د حافظه ته نه ځي، هغه سبتیږي نه ستا په ذهن کې، ستا په حافظه کې، ځکه چې هغه وخت ستا ټوله سوچ په نس کې یې. نو ته وږی یې، یا هم یو بل شي کې د فکر یې، یو جنجال یې، یو بله کیسه یې، یا غرمغال یې، ستا ذهن او فکر ټوله بلې خواته اوړي. و درس ته دی نه. نو که چیرې ته خپله اول خپل خوراک وکړې بیا یو داسې ځای ته ولاړ سې چې هغه ډېر خاموشه ځای یې او ښه په کرارۍ سره کولی سې چې خپل درس ووایې او یو درس یا یو مطالعه چې ته وکړې او په څو ځلې تکرار کړې هغه بیا هېڅکله په اسانۍ سره د حافظې څخه نه وځي، د یاده دي نه وځي.
ته دې ته راسو، مثلا چارچاپېره خلک څومره رول لري په دې کې چې موږ یو څه ښه زده کړو؟ مثلا کورنۍ کې خور، ورور، مور، پلار، د دوی رول څومره مهم ده چې آرامه فضا درته برابره کړي، ذهنیت دې ښه وساتي؟ په دې اړه خبرې وکړه.
اصلي مهم دغه کسان دي په کور کې. که چیرې ته غواړې د باندې مطالعه وکړې، هغه بیا ډېر ښه د باندې مطالعه د کور څخه. کور ته چې راسې، هر انسان ځان ته مسؤلیت لري. بعض وخت کورنۍ ستا څخه ستا مسؤلیت غواړي، یعنی ته به خپل مسؤلیت خپل په کور کې اجرا کړې. که چیرې ښځینه یې، ښځینه خو حتما د افغانستان ښځې چې هر څومره د باندې ووځي هغه حتما د کور کار کوي، حتما یې کوي. هېڅ یو داسې ښځه نشته چې هغه دې د باندې هم کار وکړي او په کور کې دې بیا نه کوي، که خسرګنۍ کوي که په پلرګنۍ کوي، هغه حتما د کور کار کوي. نو هغه بیا په کور کې مطالعه نشي کولی، د هغه دپاره د باندې ځای بیا بهتره دی، ځکه هلته بیا دا آرام وي، هلته بیا دا درس ویلی سي، مطالعه کولی سي. او په کور کې که چیرې کورنۍ دې په دې پوه سي چې یعنې د دې عمر د زده کړې دی او دا به غواړي مطالعه وکړي، او موږ باید دې ته مزاحمت ونه کړو او پرېږدو خپله مطالعه دې وکړي، هر څومره چې غواړي زده کړې دې وکړي باید اجازت ورکړو. دغه اصلي د کورنۍ دغه مهم رول یې دغه دی چې باید یو خپل کور یو کس پرېږدي او مطالعه ته. ځینې کورنیان دي چې اجازت نه ورکوي، خو ځینې بیا اجازت ورکوي چې په کرار په آرام سره مطالعه وکړي. نو کورنۍ غړي ډېر رول لري په دې کې.
بله، تاسو له دې نه خبر وکړه چې د باندې له کوره بهر زده کړه دې وکړي، ځکه په کور کې مسؤلیتونه زیات اوسي. مګر نن سبا چې انجونې او ښځې نسي کولی چې بیرون لاړې سي، بیرون ماحول نه په ګټې اخیستنې سره مطالعه وکړي، دلته د حل لاره څه وینې؟
نو اوس خو دغه رقم ماحول دی، ما درته وم ماحول فرق کوي، د زده کړې دپاره د مطالعې دپاره ماحول فرق کوي. اوس موږ ماحول خو دې ته هېڅ برابر نه دی چې موږ د مطالعه وکړو.
لیمه هوتک هم ورته نظر لري. د اغلی لیمه په خبره د کوچنیوالي په وخت کې زده شوي مطالب د عمر تر اخره په ذهن کې تازه وي.
د درس ویلو تر ټولو ښه وخت د ماشومتوب له دورې نه له ماشومانو سره پیدا کېږي، چې دوی په ښه ډول سره کولی شي چې درس ووایي. هغه چې دوی کله مکتب کې اوسي، دوی کولی شي چې زده بهیې مهارتونه زده کړي. کوم د خوښې وړ رشته چې کورنۍ غواړي چې هغه ته اولادونه کامیاب شي، په هغه وخت کې کولی شي چې دوی ښه زده کړي وکړي. کله چې سن لوړېږي، د انسان مصروفیتونه لا پسې ډېرېږي، د دوی ذهنونه مصروفه کېږي او دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره هغه څه چې په وړکتوب کې په ښه ډول څه کولی شي په غټتوب کې زده کړي. شخصا د تجربې له مخې به دا درته وایم، کوم درسونه چې موږ په کوچنیوالي کې ویلي دي هغه ټول د ما په ذهن کې شته، ورې کوم چې په غټتوب کې اوس موږ ویلي دي هغه ډېر کم د ما په ذهن کې پاتې دي. د زبه د مهارتونو به درته وایم، کومه زبه چې باید انګلیسي یا هم نورې نړیوالې زبې د مکتب په دوره کې زده کړې وای، چې په هغه وخت کې ښه درس ویل کېده، مسؤلیتونه کم وه، ذهنونه هغومره تیت او پراګندانه وه. ولې کله چې موږ ونه ویلې په هغه وخت کې، ولې کله چې مکتب نه فارغ شو چې پوهنتون سه وظیفه سوه، مصروفیت ورځ تر بلې لا پسې ډېرېده، وم نه سو کولی چې په هغه ډول باندې چې په هغه وخت کې په مکتب کې وای، په کمه موده کې موږ دغه مهارتونه زده کړي وای. ولې اوس کلونه کلونه د دې لپاره کار کوو چې باید بهرنۍ ژبې زده کړو.
له کورنیو نه به د تاسو غوښتنه د یوې ځوانې په څه وي چې خپلو اولادونو ته په هغه وخت کې د زده کړې وخت کې ډېره پاملرنه وکړي، هغه وخت کې چې د دوی مغز اغز کولی شي، او څه کورنۍ ته څه ویل لري؟
کورنۍ ډېر عمده رول لري. که چیرې په هغه وخت کې کورنۍ خپل ماشومان تشویق کړي چې دوی درس ووایي، مهارتونه زده کړي، دا به ډېره ښه خبره وي. کومې کورنۍ چې د خپلو اولادونو لاس نه دی نیولی، یا هغه اولاد په خپل زور باندې پر خپلو مټو باندې درس ویلی ده، د هغوی ذکاوت نسبتا هغو کسانو ته کم ده چې هغه کورنۍ تشویق کړي دي، یا هم کورنۍ په هغه وخت کې فشار پرې راوړی ده چې دوی باید درس ووایي.
همدغه اوس تاسو په څه باندې مصروف یاستئ؟ د څه په زده کړه باندې مصروف یاستئ؟ او څه رقم غواړئ چې زده یې کړئ؟
د نظام له سقوط سره سم ما چې کله د انګلیسي کورس شروع کړ چې غوښتل مې انګلیسي زده کړم، په هغه وخت کې درې کتابه چې ما وویلې د طالبانو له خوا نه بندیز پرې ولګېده. سم هغه فیلډ ته چې موږ ولوېدو چې باید دغه کوم کتابونه چې نور له روښاني نه خلاصېږي هغوی سپیکنګ ته ځي، په هغه وخت کې یو شاګرد کولی شي چې محاوره وکړي. هغه وخت کې کورسونه بند شول، ولې بیا څو میاشتې چې بند ول ما بل کورس شروع کړ چې هغه کورس خلاص و هغوی ته اجازه ورکړل شوې وه، ولې سیستم د درس فرق کوم کتابونه چې ما ویلي و هغه کتابونه په هغه کې نه تدریس کېدله. وروسته له یوې نیمې دوو میاشتو بیا هغه کورس هم بند شو، خو هغه منظم ټایم مونږ ته میلاو نه شو چې باید مونږ پکې درس صحیح ویلی وای. ولې اوس بیا هم د دې سره سره چې کورسونه باندې یا هم په افغانستان کې تر اوسه پورې هغې کچې ته نه ده رسېدلی چې ښځینه دې وکولی شي نورو ښځینو ته د تدریس وکړي، ځکه چې اکثریت اوس کومې استادانې چې په کورسونو کې درس ورکوي هغه خپله نوې فارغانې دي، هغوی دومره زده کړې ده چې خپله ستونزه پرې حلولی شي، مګر د دې مهارت نه لري چې نورو ته درس ورکې. اوس خو زه په کور کې تعقیبوم او آنلاین کورس ما په کور کې نیولی ده. توکل په خدای چې دا دومره کال هم کوشش کړی ده، انشاءالله نو یو کال یو نیم کال نور هم کوشش وکړو زده کړو.
یو بل ځوان عاشق الله بیا وایي چې ځینې ځوانان له شل کلنۍ نه لوړ عمر یوازې کار او پیسو ګټلو ته بیلوي، ځکه په فکر نور د زده کړې وخت ورنه تیر دی، خو په اصل کې داسې نه ده.
زده کړه په هر عمر کې حق ده چې باید سړی وکړي، پوهه ترلاسه کړي. زده کړه هغه سره چې د یو انسان د سترګو څخه د جهالت پردې پورته کوي. تر ټولو عمر خو هغه د ځوانۍ عمر دی چې هغه وخت کې وشي دا به بهترین وي، ښه به وي. که چېرته بیا هم ښه هغه وخت مشکلات وي یا ستونزې وي یا رسېدنه ونه شي، اکثریت موږ ځوانان ګورو چې کله یې په شپاړسو اوولسو کالو کې وي دوی فکر کوي چې ولا دا وخت د زده کړو د دوی نه دی او دا وخت د پیسو ګټلو دی یا د روزګار دی. خو زه فکر کوم چې د روزګار سربیره سربیره زده کړې هغه سیز دی چې د هر انسان یا د هر فرد لپاره مهمې دي چې باید دا وشي. دا وخت نه غواړي، تر 15 کالو 30 کالو هم سړی کولی شي چې د زده کړو د مسیر طی کړي او وی وهي تر څو راتلونکي کې له کومو ستونزو سره پخوا مخ وو هغه ستونزې ورته نه وي. نو زده کړه په هر وخت کې فرض ده چې باید وشي. بې زده کړو ژوند سخت دی، بې زده کړو ژوند یو تورتم دی. نو زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان په ژوند کې روښنایي راوړي، د یو انسان ژوند له ستونزو راوباسي، د حل لار ورته پیدا کوي. نو زما په اند افغان ځوانانو ته مې دا سپارښتنه ده چې دا مه وایي چې ستا سن له شلو پورته شو ته به زده کړه نه شي کړی، ستا به څه نه یادیږي. که ته کوښښ وکړې هر څه کېږي، یعنی که یو څوک وغواړي ناممکن څیزونه ممکن کوي. نو په کار دا ده چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره وهڅوي، هغو ته د زده کړې فرصت برابر کې او په هر وخت په هر شرایط کې چې زده کړه وکړي.
افغان لیکوال جان آغا چې خپل ډیر وخت د بیلابیلو مضامینو په مطالعه تیروي وایي چې قوي اراده د دې سبب کېږي چې د ژوند په هر پړاو کې زده کړه وشي.
که یو څوک غواړي په هره برخه کې زده کړې وکړي یا په مسلکي برخو کې وي، نو دوی کولی شي د عمر په هر حالت کې هغه څه چې دوی هدف ټاکلی وي او غواړي یو څه لاسته راوړي دوی کولی شي ترلاسه کړي، خو په شرط په دې چې دوی قوي عزم او اراده ولري. ډېری ځوانان په ټولنه کې شته دی، دوی په دې نظر دی چې ګواکې کوم وخت دوی د ځوانۍ وو یا د دوی مغز چې څه ډول جذب کولی شو، د یو څه په اصلاح یو څه په یاد کې پاتې کېدلی شو، نو وایي دا وخت یې تېر شوی دی. سم حافظې په څو برخو ویشل شوي دي. د انسان مغز چې یو مثلا د یو څه کولی شي په لنډ وخت کې یو څه په اسانۍ باندې زده کړي، یو څه اوږدمهاله وي، یو څه بېخي تر عمري پورې وي. نو زما په نظر باندې که ځوانان وغواړي او قوي اراده ولري، دوی د عمر په هره برخه کې کوي که عمر کم یا زیات وي، کولی شي چې خپل هغه مشخص هدف ترلاسه کړي. طبعا له طبي لحاظ همدا مسله شته ده چې د انسان مغز تر یو څه وخته پورې قوي کار کولی شي، یعنې یو څه چې یو څوک وغواړي هغه په اسانۍ زده کولی شي، که سم د عمر په تېرېدو باندې دغه د حافظه یو څه کمزوري کېږي. خو بیا هم زما په نظر باندې چې قوي اراده او عزم ډېر مهم دی.
له خپلو تجربو توایا څنګه و دې زده کړې مرحله دی، په کوم وخت کې تاسو ښه اغز کولای شوي، ښه میو څه زده کولای شوي؟
او کله چې موږ د خونزی په دوران کې وو نو تبن په هغه وخت کې به زمونږ عمرونه 15 کلنۍ یا شاوخوا 15 کلنۍ دي په وو البته په دغه مرحله کې وو نو په هغه وخت کې زموږ مغز ډېر ښه احس کولی شو یا یو څه مو په یاد کې ډېر څه پاتې کېدلی شو یا به چې اوشا کومه خبره وکړله هغه که د درس مربوط به وه یا به نور مسایل وو نو هغه به زمونږ په ذهن کې زر پاتې کېدل یا به مو زر یو څه یادولی شو زده کولی به م شو که د خونزي په دوران کې به وو چې کله کله به مونږ شارټ کټ اخیسته په د درس په جریان کې نو بیا به چې موږ لازموینو وړاندې ما هغه یو ځل تکرار کړي وو یو ځل به مو کتلي وو په ذهن کې به ما هغه څه پاتې وو خو وخت په تېرېدو چې پوهنتون ته بریالي شولو بیا یو څه دغه حافظه کمزورې شوه البته چې عمر تېرېږي دغه مسله وي ځکه انسان په خپل حالت باندې نه پاتې کېږي خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو څوک قوي اراده وازه مو لري او خپل هدف یې ټاکلی وي نو دی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې د درس ویلو لپاره دغه 40 ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه ګټور دی؟ خپلو تجربو را ته مثلا سهار وخت یو څوک راپورته سي، غرمې ټایم کې، ماخوستن نو وخت چې ټول خوب تللی وي دی وي، څه وخت یو څوک باید د کتاب خپل راوخی او څه زده کړي؟
خو وختونه چې د مطالعې لپاره دي هغه دغه دي چې سهار وختي کې سړی لمونځ وکړي، تلاوت وکړي، بیا بهر ته که داسې یو شنه فضا وي، پټي وي، یا مثلا کروندې وي، یا نور داسې یو ځای وي چې د مطالعې لپاره مناسب وي، هلته که د قدم وهي یا مس د کېناستو کوم ځای وي، دا هم ښه خبره ده. سهار وختي کې سړی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي او کتاب ولولي او هغه څه په ذهن کې زر پاتې کېږي. په خوا کې د شپې لخوا مطالعه ډېره مهمه ده، په شرط دی چې هغه ځای ارام وي او لږ هغه کس چې غواړي مطالعه وکړي کتاب ولولي دی باید له فزیکي لحاظ هم ارام وسي، نه دا چې د ټوله ورځ ګرځېدلی وي او وجود درد کوي یا نه ارام وي، نو دی به نه شي کولی که کتاب په د شپې ناست وي نو ذهن به یې ګډوډ وي. او ورسره خوا کې قسم د ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر کم داسې کسان به وي چې هغې سره به تلیفون نه وي البته، یا به کمپیوټر ونه لري یا به نور سمارټ فون ونه لري. نو مهمه خبره پکې بله دغه ده چې که دوی غواړي مطالعه وکړي دغه وسایل چې تلیفون دی، کمپیوټر دی، راډیو ده، نور شیان، دا باید یو طرف ته کیږدي، بیخي آف کی، بندې کی. دغه د مطالعې لپاره زما په نظر باندې مهم نور شرایط هم شته خو مشخص همدغه دي.
بله، داسې راته ویلی سي چې مثلا څه ډول مضامین ډېر مهم دي؟ ځینې کسان خپل وخت هم ضایع کوي، مثلا سهار هم وخته راپورته کیږي، بیګاهي لوست کوي، مطالعه کوي، مګر داسې څه نه چې هغه دته ګټور وي. څه رقم مضامین مهم دي چې سړی ولولي؟
هر ځوان مسلک ته په کتو باندې لازمه ده چې یو سړی د ژورنالیزم البته پوهنځي کې وي، دی باید د دې اړوند کتابونه ولولي. وسره خوا کې د نور داسې خلاصه یا عامه مطالعه هم باید دی ولري. که یو نفر وي هغه د طب پوهنځي کې وي نو هغه مجبور دی چې د طب اړوند کتابونه ولولي. یعنی زما هدف دغه دی چې که یو څوک غواړي هغه د خپل مسلک اړوند کتابونه که ولولي دا ورته ډېر ګټور کېدلی شي. یو سړی مثلا د ښوونځي په دوران کې غواړي چې دی په راتلونکي کې انجینیر شي یا مثلا ډاکټر شي، نو دته لازمه ده چې د ښوونځي د کتابونو له لوست سره سره دی باید په نورو برخو کې هم مطالعه ولري چې د طب اړوند مربوط کېږي. نو زما په نظر کې د مسلک اړوند کتابونه ولوستل شي یا مطالعه شي دا به ډېره ښه وي. یو خو به په خپل مسلک کې ډېر څه نه وي ترلاسه کړي، او بله مسله به په کې دا وي چې وخت هم ترې څوک د مسلک اړوند پوښتنه کوي یا مسایل راپورته کېږي، نو دی به یې په زغرده ځواب ورکولی شي.
میروای زازای بیا په خپلو خبرو کې دغو کسانو قوي اراده ته د زده کړې په برخه کې اشاره کوي چې له 18 کلنۍ نه هم په لوړ عمر کې لوړې زده کړې کوي.
اصل کې کدی هغه ته سړی وګوري د عمر له لحاظه چې په کوم عمر کې سړی یو څه زده کولی شي او بیا د عمر یو له یوې مودې وروسته بیا نشي زده کولی، دا زما له نظره فکر کوم یو صحیح تحلیل نه دی، منطقي نه ده. ځکه هغه اړخ ته که وګورو ډېری خلک وایي چې ماشومان د 15 کلنۍ تر 10 کلنۍ شاوخوا ډېر ښه د اخس حافظه لري، په دې وخت کې ډېر ښه اخس کوي د ژبو، د مطالبو، د درسونو، د نورو کیسو. بیا له هغې وروسته هغه څه چې په دې موده کې زده کولی شي وروسته یې نشي کولی. خو په ټوله کې نن سبا خلک په 18 کلنۍ کې ماسټرۍ او دکتوراوې اخلي. دا یوازې دې پورې اړه لري چې هغه انګیزه څنګه په انسان کې مري، په څه دلیل باندې مري، انګیزه ولې له منځه ځي، او څنګه بیا انګیزه رامنځته کی، راژوندی کی. نو زه فکر نه کوم چې د 25 کلنۍ نه وروسته انسان ولیش کولی چې درس ووایي یا زده کړو ته دوام ورکړي او څه زده کړي. ډېری خلک د اوس هم عمر ته نه ګوري، یوازې دا دی چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري، نو هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکوي په هر حالت کې. وایي یوازې هغه مهم ټکی دا دی چې ته باید علاقه ولري.
څنګه کیدلی سي چې مثلا زده کړې ته علاقه په هر وخت کې پیدا سي، انګیزه ژوندۍ وساتل سي، او په ژوند کې ستونزې چې راځي، ناخوالې چې راځي، څنګه ځوانان له دې سره مبارزه وکړي، او هغه څه چې ډېر زیات مهم دي چې همدا زده کړه ده، دوی له دې مسیر څخه ګوښه نه سي، څه کول پکار دي؟
اول خو د انسان د ژوند ټول اړخونه فرصتونو پورې تړلي دي. که چیرې انسان فرصتونه ترلاسه کوي او د دې فرصت لري چې زده کړې وکړي، یوه لاره تعقیب کړي، نو باید یې وکړي. کنی لري بیا باید هغه د خپل د ژوند لومړیتوبونه سره وویشي، ځان ته د ژوند یو مهالویش جوړ کړي چې څه ته په څه وخت کې ورسیږي. بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې هم زده کړې ته ورسیږي او هم د ژوند نورو ستونزو سره مبارزه وکړي.
تاسو یو ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د ژوند اولویتونه ډلبندي ده، یا اسې په حساب جوړولې دي کنه چې لومړی به څه کار کومه، کوم کارونه ډېر زیات مهم دي چې د ژوند په لومړیتوب کې راسي، هغه که د تاسو شخصي ژوند ته راسو، مثلا د تاسو لپاره په ژوند کې لومړیتوب څه لري، او څنګه ځان دغه لومړیتوب سره برابروي، څنګه په ځان منئ چې زه باید ټول کارونه دسته بندي کړم، دا باید تقسیم کړم، دا باید اولویت ورکړم، دوام دریم څلورم، له خپلو تجربو راتوي دا څنګه تاسو تنظیموي؟
لکه څنګه چې د دنیا ټول پرمختګ زده کړو او ټیکنالوژي پورې تړلې، دا د هر انسان هغه پورې توپیر لري، د هر انسان ژوند شرایطو پورې. زه لومړیتوب تر ډیره مطالعه ته او زده کړو ته او یو دیو دیو هنر دیو څه زده کول ته ورکوم. هغه وروسته په ټول ورځې په اوږدو کې خپل ورزش ته وخت ورکوم، د باندې او ساعت قدم وهلو او تفریح ته وخت ورکوم. خو لومړیتوب ماته هغه څه لري چې هغه زما ژوند د هوساینې اړخ ته بیایي او د هوساینې سبب ګرځي. د هغه زحمت پر بنسټ باندې زه کولی شم چې بیا یو څو سبا آرام ژوند ولرم، هغه څه زما لومړیتوب دی.
هغو کسانو ته به تاسو له خپلو تجربو نه څه ووایه چې دوی مثلا عمر بهانه کوي چې مثلا اوس هغه وخت تیر ده، نور زما ذهن اغز نه کوي، نور زه څه نسم زده کولی، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
فکر کوم دوی باید دې ته فکر وکړي چې لومړی دا چې په کوم حالت کې دي، او بیا څه چې دوی فرصت لري او دا ځان ته بهانه کوي چې زه اخز نشم کولی، دا ځکه باید له منځه یوسي چې که دوی فرصت د زده کړو ولري او یو څه زده کولی شي، دوی باید په دې باور واوسي چې که نن لا په دې سختو کې دی، نو ممکن سبا بل سبا دوه کاله بعد له دې ستړو له دې سختو ووځي، ځکه هغه څه چې دی زده کوي بیا دایمي ثبات او آرامش ته رسوي.
تاسو داسې راته ویلی سئ چې مثلا خپله دغه اووسم چې مثلا تاسو په یو بل ملک یاستئ او یو سفر ته په تمه یاستئ چې باید لاړ سئ، همدا اوسم تاسو زده کړې کوئ، غواړئ یو څه مطالعه کړئ، یو څه ولولئ؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. دا یوه ورځ ما له دوستانو سره مې یاده کړله، دلته دغه د ماسټرۍ کوم حد کې چې ما غوښتل البته ویکم، د ماسټرۍ لپاره یو څه ډېرو پیسو ته اړتیا وه، خو له بعده مغه ما ونه شو کړلی. که هغه پیسې ما لرلی، هغه امکانات ما لرلی، ما ماسټری دلته کوله، خو دا سفر دلته پاتنه رسیږي. هر کله چې خپل هدف مقصد ته ورسیږم هغلته یم کوم.
یعنی دا خره چې د ژوند په هر پړاو کې یو څوک تسلیم نشي ستونزو ته، تاسو غواړئ همدا ووایئ ځوانانو ته؟
بله بله، هر حالت کې باید یو څه ته تیار اوسئ.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه دتان دی چانگی خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
افغانی لباس که مسلک گل رازی، با افغانی لباس کی مسلک گل راضی په افغانی لباس کی مسلک گل راضی بلدیم زول سارا پغلته کابل راضی بلدیم زول سارا پغلته کابل راضی جلی خبر نے کبولی جلی خبر نے کبولی مورتا تیرو کر دس پین خلیس والونا مورتا تیرو کر دس پین خلیس والونا بولے دے ہم دول سارا پہلا دکا برا جی بولے دے ہم دول سارا پہلا دکا برا جی افغانی لباس کی مسلک کا گل راضی افغانی لباس کی مسلک کا گل راضی کھل دے ہم جھول سارا پہلا تک بل راضی کھل دے ہم جھول سارا پہلا تک بل راضی زرغونه کمیس میرمانه زرغونه کمیس میرمانه اور پلمن کی گرزوی پود سوما اور پلمن کی گرزوی پود سوما کول دیم جول سارا پیغلا دکا براتی کول دیم جول سارا پیغلا دکا براتی